ستړې مشهې د مشال رادیو د خبري غړې درته زه نجیب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. را سره پات شې ځکه چې مهمو راپورونو تمو پکې ځای ورکړی دی. په سر کړې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونه ته. په شمالي وزیرستان او بنو کې د یو خبریال په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په سنځاوي کې وسلوالو د کویلي لاریو یو ډرایور وژل او سلور لاری سوځولي دي او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په بنو کې په 15 هدافي بریدونو کې 15 کسان وژل شوی دي. د میرامشاه پولیس ثانی یو چارواکي محمد عمر خان مشال اډیو تویل چې پرون په تپیسی مکه نه پیژندل یو وسلوالو مدني فعال او ځای خبريال کامران داوړ د کور مخې ته په ډزو وشه. د نوموړي په خبره په دویم برید کې وسلوالو د هیدرخیلو اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وژل او بریدګر تښتیدل دي. هم دراز وسلوالو په دریمه حمله کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او په کم سروبي کې سلورم برید کې مانی خان په ډزو وشل دي. کامران داوړ مدني او ټولنیز فعال او د وزیرستان ټي وي په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې د سیمې پر ستونزو به ویډیوګانې خپرولې. د دې بریدونو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد د پیښو مقدمې درج کړې دي. پر دې سربیره پرون ناپیژندلو وسلوالو په بنو کې د مولوي عرفان په نامه یو کس او د جنوبي وزیرستان مکین اوسیدونکي پولیس سرتیری حیات خان هم وژلې دي. حیات خان د مې په 14 ناپیژندلو وسلوالو تښتول. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 3 هدفي بریدونه شوید. د بلوچستان په پښتون مشت سیمه سنځاوي کې ناسرګند وسلوالو په سکرو وډونکو لاریو برید کې یو چلون کې وژل او بلې جوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلعي مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې بیګاشپه د زیارت او دوکې ترمن سنځاوي کې لومړی ناسرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او وروسته یې ورته اور ورواچو. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې سلور لارۍ په بشپړه توګه سوځېدلې دي. د دې پر ضد په دوکې سیمه کې د سکرو کانونو مالکانو د احتجاج په توګه خپل کار بند کړی دی. د زیارت ضلعي مرستیال کمشنر وایي چې له یادې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپل یو کلو ته د ستنېدو بله لړۍ د جون له 15 پیل شي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال لډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکیخېلو مشرانو ترمنځ په یوه غونډه کې دا پرېکړه وشوه. د غونډې یو ګډونوال او د کوکیخېلو د کډوالو کمیټې یو مشر فیض الله جان کوکیخېل مشال لډیو ته ویل چې حکومت باید ستنېدونکو کډوالو ته سهولتونه برابر کړی.
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، د جینکو د لکانو دواړه هسپتال ضرورت دی، د مارکیټ ضرورت دی، هلته کې چې کم واړه واړه جرندې دي په هغه باندې د بجلیګر ضرورت دی، زموږ آبادی خو ټوټلی تباه شوې ده، د سروې ضرورت دی.
په 2013 کال کې د نامنۍ او د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو له امله د هغې سیمې شاوخوا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې چې زیاتره په جمرود کې له خپلو خپلوانو یا په لاندنیو سیمو کې په کچه کورونو کې اوسیږي. په بشکک کې د تیرې اونۍ په پای کې د تریخجنو ډله ییزو بریدونو وروسته دوه کسان د دغه بریدونو په تور نیول شوي دي. د بشکک ښار پولیسو نن راپور ورکړی دی چې دوه کسان چې یو 25 کلن او بل 21 کلن دی د مې په 13 په لویه کچه اړی ګړی ته د خلکو په پارولو تورن شوي دي. د دې پارونې په نتیجه کې بهرني وګړي له تشدد او مالي توان سره مخ شول. پولیس خو د دغو کسانو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې په کې لیدل کېږي دوی په هاسټل باندې برید کوي. تر دې وړاندې نن د بشکک سیمه ییزو پولیسو رپورټ ورکړو چې 15 کسانی د هندیو، بنگلاديشیو او پاکستاني وګړو د وهلو او د هغوی د سامانونو لوټلو په تور نیولې دي. بل پلو له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني زده کوونکو د واپسۍ لړۍ هم روانه ده. تر دې مهاله تر 2000 زیات محصلین هیواد ته ستنه شوي دي. د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د مې 12 او 13 ترمنځ شپې مهال ځای خلکو د بهرنۍ زده کوونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډلې بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا سلويختو زیات زده کوونکو جوړ چې زیاتره پاکستانیان ول. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغه سره د نورو وژل شو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. تر دې وړاندې پرون هم د ایران په بیلابیلو خارونو کې د غوی د جنازې مراسم شوي وو. په دې مراسمو کې په زرګونو خلکو برخه اخیستې وه. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنایی د جنازې لمونځ وکړ. ایرانی رسنیو لیکلي چې د رئیسی مړی به سبا په مشهد کې د امام رضا په زیارت کې خاورو ته سپارل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یو پلاوی په مشرۍ نن تهران ته رسیدلی و. د پاکستان سرکار رادیو لیکلي شهباز شریف به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی او لنډمهالي ولسمشر محمد مخبر سره د ایرانی ولسمشر او نورو چارواکو په مړینه غم راضي کوي. د مې په 19مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د هلیکوپټر نسکورېدو په پیښو کې ووژل شول او د مې په 20مه د هغوی مړی وموندل شول. د خبرنو پای دا مشال رادیو دا خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په شمالي وزیرستان کې تازه هدفي بریدونه ترسره شوې دي. رپورټ پی لرو. د مومندو مشرانو د ممکنه ټیکسونو لګولو خلاف جرګه غوښتې ده.
روان کوم ټیکسونه دي، دا ظالمانه دي. او قبایلي علاقې عموماً چې دي ډېر غریب قوم دي، هغه د پېښور یا د اسلام آباد په شان د ټیکسونه برداشت کولی نه شي.
د بر جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای روغتون کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو خلاف پر کاربندۍ اجلاس پورې کړی. د بلوچستان د سکولونو غیر حاضر استادانو خلاف حکومت تر دې دمه څه اقدامات کړي او کنه؟
ام پی ایس سره تو لس استادانه ټیچ، لیکن دغه چې دی دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شوکازونه مرکړي دي، څو سسپند کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی.
د تیرا د راجګل سیمه کډوال واپس خپل سیمه ته لګل کیږي. او وتلی لیکوال نورالامین یوسفزی د اقبال او افغان په نوم خپل تازه کتاب چاپ کړ. هغه وای
اقبال او افغان کې زما غرض دا چې زمون ځوان کول تدا پته ولګي چې اقبال د افغانانو سره سمره مینه کړې دا او د دې نه کمې تمې او توقعات لري.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مو کوي. ته هم د خبرونه د سر رپورت. په شمالي وزیرستان کې په سلورو جلا جلا هدافي بریدونو کې د یو ځایي مدني فعال او خبريال په ګډون سلور کسان وژل شو دي. پولیس وایي چې هغه بریدونه په میرامشاه، میرلی او دوسلی تحصیلونو کې شو دي. بلخوا په بنو جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل یو وسلوال دوه کسان وژل دي. د دې پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې سربیره په شمالي وزیرستان کې سخ کال د هدافي بریدونو شمیر درویشتو ته رسیدلی دی. په حملو کې یو شمیر مشران او مدني او سیاسي فعالان وژل شوی دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نه معلومه وسلوالو په یوه ورځ میرامشاه، میرعلي او دوسلی تحصیلونو کې په سلور جلا جلا بریدونو کې سلور کسان وژل دي. د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکي محمد عمر خان د میرعلي تانه او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 28مه د شپې تپې سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ په هدفي برید کې د کور مخې ته ووژلو. دویم برید کې د حیدرخیلو اوسیدونکي فیاض خان، دریم کې د یادې سیمې یو پلځوان امتیاز او کم سروبي سیمه کې سلورم برید کې مانی خان یې په ډزو وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. په دغه بریدونو کې یو وژل شوی ځایي خبریال کامران داوړ د تپې سیمې اوسیدونکي وو. مدني او ټولنیزو رسنیو فعال وو چې د سیمې پر ستونزو باندې ویډیوګانې خپرولې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري چا نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د سو کالونو نه هدفي وژنې روانې دي چې ورځ تر بله پکې زیاتوالی راغلی. کسه هم ځایي خلکو په وار وار د دې ضد جرګې او پرلتونه وکړل. کامران داوړ ملګرو ته ویلي ول چې ورته د وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي.
کامران داوړ سوشل اکټیویسټ وو، د شمالي وزیرستان سوشل ایشوز باندې به خبرې کړلې، د قلم په ذریعه، سوشل میډیا د استعمال په ذریعه باندې به عوامي مسائل حکومتي چارواکي ته رسول. هغه خپل د مرګ نه مخشه اسې زله د خپل ملګري سره دا خبره شیر کړې وه چې د ماشومانو ته خطر محسوسېږي، خو د بیا هم خپل چکیم اکټیویزم او هغه جاری ساتلو د سیمیاشتې مخکې میرا شاه پرېس کلب ته به قاعده درخواست ورکړو ممبرشپ ته پوره، او دا یو نوجوان صحافي هم و هر ها کس په ټارګټ کېږي چکیم د علاقې مفاد شي کولاو خبرې کوي، نو د دغه سلسله یو کړی و.
پرون د مای په یو اجتماع د شمالي وزیرستان علاوه د بنو نورړ کې هم وسلوالو مولوی عرفان نومي کس او جنوبي وزیرستان مکین اوسیدون کې پولیس سرتیری حیات خان یې هم وژلی دی. حیات خان د مای په 14مه د ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو اغوا کړی و. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران ځوانان سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تپی سیمه کې د دې وړاندې د مئی په سلورمه هم وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند د سیمې پخوانی امیر او د سپلګه کلی منتخب چیرمین رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژلی و. دا غې وړاندې د 8 فروری ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره نومان ملک علی مولا هم وسلوالو د غلطه په هدفي برید کې وژلی و، او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ باندې هم یاد سیمه کې برید شوی و. تیر کال د غلطه سلوی هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو زیات په وار وار پرلتونه شوي او حکومت ناسیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار شوي. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زیدی هدفی عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کرغزستان په سرخار بشکک کې د مئی 14مې او 13مې ترمنځ شپې مهال ځایي خلکو د بهرنیو زده کوونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډلې بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا له 30 زیات زده کوونکي ژوبل کړل چې زیاتره پاکستانیان ول. له دې پیښې وروسته له بشکک نه پاکستان ته د پاکستانیو زده کوونکو د واپسې لړۍ هم روانه ده. نن هم دوه جازونه له بشکک نه پیښور ته رسیدلي چې په دغو جازونو کې له 600 زیات زده کوونکي موجود وو او دوی پیښور ته رسیدلی دي. نو د دې تازه شمیرې سره سم ویل کېږي چې له 3000 زیات محصلین له بشکک نه واپس پاکستانیان واپس پاکستان ته رسیدلی دي. تازه رپورت مو همدا شیبه ترلاسه کړ چې وسیم سجاد تاسو وړاندې کوي.
دو مئی به یو اجتماع د شپې ناوخته پیښور ته د بشکک نه د زده کوونکو ډومبه اجازه راورسېدو. د پاکستان حکومت وروسته لاغې چې په بشکک کې د بهرنیانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې رامخته شوې د خپل وګړو د دغه هیواد نه د وباسلو لړۍ پیل کړې ده. زده کوونکي وایي چې په بشکک کې د تاوتریخوالي د پیښو وروسته یې ژوند په خطر کې وو او هر وخت د ویرې سره مخ وو. په دغه اړه د بشکک نه راستون شوي د طب زده کوونکي او د پیښور اوسیدونکي اسد الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې هلته پولیس موجود وو، هغې د وجه زموږ پروټیکشن هلته وو. کاغه پولیس دغه دینه اخوه شي ولته زموږ سیفټی نه و. دا یو سیمپل دغه کوم خبره ده، هلته زموږ پروټیکشن هلته تقریبا 60% اوسه پورې هم وایلنس تا 60-70%.
په بشکک کې تاوتریخوالی د مئی په 14مه نیټه پیل شوې چې په ټولنیزو رسنیو د قرغستان او مصر زده کوونکو ترمنځ د جګړې ویډیوګانې خپرې شوې. دغه ویډیوګانو ځایي خلک راوپارول او هغوی د پوهنتون هاسټلونو او د نړیوالو زده کوونکو شخصي هاسټلونو باندې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 1.5 څخه ډیر بهرنیان ژوبل شوي هم دي. په قرغستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا له 10000 څخه زیات پاکستانیان په دغه هیواد کې زده کړې کوي. خدایات تاوتریخوالی ورسته ستانه شوي کسان یقین نه لري چې بیرته به دغه هیواد ته د زده کړو لپاره لاړ شي او که نه.
هلته موږ ته ډیره زیاته ګرانه وه په لاس کې، ځکه چې د تقریبا د یو ویک لپاره مې کمپلیټلی لاک کړی وو په هاسټلس کې، ځکه چې موږ بهر ته وتو نو کم داغسې لوکل پیپل چې هغه موږ سره جګړه کوله، د هغې د وجه نه موږ کمپلیټلی هاسټل کې بند وو.
د قرغستان نه راغلي خلکو کورنۍ د خپلو خپلوانو لپاره د پیښور هوایي ډګر ته هرکلی لپاره ورغلي وو. د مردان علی باز خان کشر رور ته د هرکلی لپاره ورغلی وو. مشال ریډیو ته یو ویل
ډیر د تکلیف سره موږ هم دلته مخو او هغوی هم هلته کې مخو، بس صرف غرابې ته کېدا درې سلور ورځې د ماشومان نو الته سخوړې د مندل ته سخوړې دي.
دو بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړي وزیر اسحاق ډار په دې لړ کې د بشکیک خار سفر هم کړی دی او د قرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یې لیدنه هم کړې ده. نن اسحاق ډار په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې د مئی په 18مه د بریدون وروسته د قرغستان څخه پاکستان ته راغلي زده کوونکو شمیر له 3000 څخه زیات شوی دی او تمه یې خوده لا چې نن تر نیمې شپې پورې به له 3000 څخه هم ډیر شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال رادیو د مومندو ځای مشرانو قبایلی ازلو ته د ممکنه ټیکسونو د ورغزېدو خلاف د بره مومندو په محمدګټ نومې سیمه کې د جون په 15مه یو جرګه غوښتي ده. د سیمې مشرانو د جرګې لپاره په ټولو غږ کړی چې په جرګه کې ګډون وکړي. د مومندو ځایي سیاسي او سماجي مشران وایي دوی ته په سیمه کې ټیکسونه لګیدل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی وایي اول باید په سیمه کې د تعلیم، صحت، روزګار سهولتونه ورکړل شي او هغه ژمنې دی ورسره پوره کړل شي چې حکومت ورسره کړی وي. د ترغی وروسته د چ وفاقي حکومت ویلي د جون دیرشم وروسته به په قبایلی ضلعو کې ټیکسونه معاف نه وي. د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزی اورو.
د مومندو سیاسي او قومي مشرانو د جون په 15مه د نافذیدونکو ټیکسونو ضد جرګه رابللې. مشرانو په حکومت غږ کړی چې د ټیکسونو فیصله دې واپس واخلي او که داسې نه وه نو دوی ته دې د ورسک او مهمن ډیم د بجلی د رویلټۍ نه علاوه ټول آئینی او قانوني حقونه د ټولو اول ورکړي. دوی وایي تر هغه وروسته به دوی هم ورسره د ټیکسونو خبره ومني. د مومندو قبایلي مشر ملک نادر منان کوډاخیل مشال رډو ته وویل دا هیڅ کله نه کیږي چې حکومت دوی ته تعلیم، روزګار، صحت او بجلی په شمول نور سہولتونه ورنکی او د دوی نګنی ټیکسونه وغواړي.
قبایلی مشران او بیا خاص کر د مومند مشران دا لازم او غنډه چې د وخت نمخ کې خپل قوم په دې خبره باندې خبر کی چې روان کم ټیکسونه دي دا ظالمانه دي او قبایلی علاقیه مومند چې ډېر غریب قوم دی هغه د پیښور یا د اسلام آباد په شان ټیکسونه برداشت کولای نشي ځکه چې دلته هغه سہولتونه نشته. نو د سکول تعلیم سہولت نه د وبوشته روډونه مران ناوران دي، کورونه وران دي، نو په دې وخت کې بسړی څنګه ټیکسونه ورکی.
د بر مومند په محمد گڑھ کې راغختل شوی د محمدو د مشرانو دغه جرګه کې نه اواز سیاسي بلکې سماجی او حقونه غوښتون کېدل هم د ورتک فیصله کړي. دوی ویلي چې تر ټولو اول د حکومت دوی ته د لسو کالو لپاره دوی سره د شوی وعده مطابق لس ارب روپۍ ورکړي. 3% ان اف سی ایوارډ ورکول هم عملي کړی شي تر هغه وروسته دي د ټیکسونو نافذولو خبره وکړي. سیاسي او سماجی کارکونکي نور اسلام صافی مشاد رډیو ته وویل
ریاست یا حکومت چې دی د قبایلی سیمې د عوامو سره د ځوانانو سره دا وعده کړی و دلته موږ د تجارتی لارې دی دا به خلاصو، دغه رنګې ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکو، کم چې دلته مادنیات دی د دې لپاره به موږ انډستریال سټیټونه جوړو چې دلته مطلب ځوانان پر روزګار شي او کارخانه جوړ شي، د بجلی چې کم نظام دی دا به تاسو لټی کو. خو د بده مرغه دوی چې موږ سره څومره وعده کړی وي هغه چې دی سر ته ونه رسوري، زموږ د قبایلو چې کم مراعات و هغه مر سره ختم شو او موږ دا وخت د لاوارې سپشان جون تیرو.
دا محمدونه د قومي سیملې غړي ساجد محمد وای د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د ګڼ شمیر پارلماني غړو سره لیدلی او ور سره د ټیکسونو ضد په حکومت د فشار اچولو خبر هم کړی ده.
بجټ سیشن چې شروع شي زمونږ د فاټا چې څومره ایم این ایز دي زمونږ ټولو هم دا پالیسی جوړه کړې ده. مونږه فایننس منیسټر سره هم ټیمی خېره د بجټ اجلاس کې مونږ ټول مرګري په دې باندې خبر هم کوو. مونږ سره چې څنګه د سټوډنټانو د 10 ایئر خبره شوې ده نو مونږه ایکسټینشن دی کې غواړو، لہذا دی کې 10-15 سال نور ایکسټینشن هم کاغه د سټوډنټانو کوټي او کاغه په ټیکس کې مونږ تر کوم چوټ حاصل لې. نور چیز مونږ په بجلی کې به مخکې کومه سبسډی ملاوېدله. قبایل الریډي ډېر سفر شوی دی.
د مئی په 14مه د خزانی وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د قومي سیملې غونډه کې ویلو قبایلی ضلعو او ملکن کې به ټیکسونه د جون تر 13مې وروسته لګي ځکه دغلته د ټیکسونو معافي تیر کال جون میاشت کې ختمه شوه خو د هغه وخت حکومت یو کال نور هم د ټیکس معافۍ نیټه وغځوله. بلخوا د مئی په 14مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د صوبای سیملې غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وفاقي حکومت د ټیکسونو نافذولو نه اول د صوبای حکومت په شمول د ټولو اړوند ادارو سره رابطه وکړي. داسې نه شي کېدی چې هغوی دې د خپلې خوښې په مطابق کوم ګام پورته کړي. شاهنواز ترکزی، مشاد ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علماء اسلام فی غړی نور عالم خان د قومي سملې په سیکرټریټ کې د توهین عدالت قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. بلخو آزاد سینیټر فیصل واوټه د سپریم کورټ یو جج جسټس اطهر من الله خلاف د په وینا د پارلمان د توهین کولو په تور د ګام پورته کولو غوښتنه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تورونو لګیدو نه پس د هیواد ادارو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د پارلمان ځینې غړي هم د ججانو خلاف توندې خبرې کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د ځنو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د مداخله او لسوهنې تورونو لګولو نه پس د پارلمان د ځنو غړو او د عدلیې ترمنځ هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. سمو د وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو سپریم جوډیشل کونسل او د ملک چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته یو لیک لیږلی و چې استخباراتي ادارې د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. په لیک کې د لګیدلو تورونو په اړه د مقدمې اورېدنه په سپریم کورټ کې دوام لري. خدا دې لیک نه پس آزاد سینیټر فیصل واوډا په یو پریس کانفرنس کې د اسلام آباد های کورټ جسټس ببر ستار په اړه وویل چې د اولادونه او میرمن د امریکای شهریت لري. جسټس ببر ستار په خط لیکون کې ججانو کې شامل دی. د پریس کانفرنس نه پس د سپریم کورټ جج جسټس اطهر من الله فیصل واوډا ته د توهین عدالت د لاندې نوټس ورکړو. په یو اجتماع مې سینیټر فیصل واوډا په سینټ کې د تحریک تلر د جسټس اطهر من الله خلاف ګام پورته کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې دته په نوټس کې د کرایې د سپی نوم ورکړی دی چې دا د ټول پارلیمان توهین دی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام غړي نور عالم خان د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې د توهین عدالت د قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. د پارلیمان د غړو او د ججانو ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې توهین عدالت قانون ختمولو لپاره په آئین کې ترمیم کول ضروری دي چې فلحال امکان نه لري ځکه چې په پارلیمان کې یو ګوند هم وس اکثریت نه لري.
وفاقي حکومت هغه لیول ته کنفرنټیشن ته نشي تللی چې ګنې دي سپریم کورټ سره یا های کورټ سره دی په کنفرنټیشن واخلي ځکه چې دا د هغه په تاوان کې به تمامېږي. دا د تاریخ نه ثابت خبره ده چې کله بیا چا کنفرنټیشن اغستې دی نو دا د هغه په تاوان باندې تمام شوی ده. لکه څه خبره دا هغه نه د حکومت د پر نه دراوته بلکې دې ته نقصان شوی دی. نو زما په نظر باندې دا جګړه د پارلیمنت یا د جوډیشري نه ده بلکې دا جګړه د جوډیشري او د ادارو دا چې کوم مطلب داري د دې ملک حقيقي واګداران دي اغه سره دا نو په کار نه چې پارلیمنت په دې کې څه جوړ شي.
په خبر کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې نور عالم خان پرایویټ ممبر بل جمع کړی دی او د دې مطلب دا دی چې د ګوند جمعیت علماء اسلام پالیسی دا نه ده بلکې دا د ذاتی خواهش دی او داسې بیلونه ډیر اهمیت نه لري.
یو عام تاثر دی چې دا د انټیلیجنس ادارو چې کوم یو جګړه روانه ده د عدالتي ججانو ترمنځ او انټیلیجنس ادارو ترمنځ چې کوم ایشو روان دي نو دا د هغې یو حصه ده. نو دا جګړه به وخت سره به ظاهر ښکاري چې نور به ځکه زیاتیږي چې ادارې مونږ ګورو هغه ډېر پریشرس کې راغلي دي اوس او هغې کې یو مین وجه دا ده چې موجوده صورتحال چې کوم سیاسي صورتحال دی هغه پاکستان کې مونږ ویلی شو چې ډېر خاص خنه دی.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې نور عالم خان دوه بیلونه جمع کړي دي او دویم بیل د ججانو د دوه ګونی طبیعت خلاف دی. یعنی څوک چې د بل ملک شهریت لري هغه باید په پاکستان کې جج جوړ نشي. البته د مشال رډیو ته وویل چې د بل د جمع کېدو او منظورېدو ترمنځ ډېرې مرحلې دي.
د دې نه مخکې پارلیمنت داسې بلونه پاس کړي کوم چې سپریم کورټ یا عدالتونو مسترد کړي واپس کړي دي. هغه یا دغه لپاره راغلي ریویو دپاره راغلي دي. د دې یو روایت شته دی نو فی الحال خو موږ دې باره کې هیڅ نشو ویلی چې یاره دا بل پاس کیږي که نه پاس کیږي. د دې ځکه چې په دې باندې تر اوسه پورې د حکومت د طرفه یا د حکومتي کوم اتحادي جماعتونه چې دي د هغو د طرفه داسې سره دی عمل نه راغلی. نو دا به د وخت سره سره ګورو چې فرض که دا منظورېږي یا نه منظورېږي یا ایون ټیبل کیږي په قومي اسمبلی کې ځکه چې اولنۍ مرحله خو د دې د پیش کولو ده.
د توهین عدالت ته قانون لاندې هر هغه چاته سزا ورکول کېدای شي چې د عدالت حکم نه مني په جج فشار راوړي یا د جج بې عزتي کوي. په کال 2012 کې سپریم کورټ د پیپل پارټۍ یو مشر یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د څوکۍ نه د توهین عدالت د قانون لاندې لری کړی و. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
دا مشال رادیو ده د بلوچستان حکومت په مارچ میاشت کې اعلان کړو چې د سرکاري سکولونو هغه ټول استادان به له دندو لرې کوي چې ډیوټی نه کوي. حکومت دا هم ویلیو چې د دې استادانو پر ځای به په قراردادي توګه نور ښوونکي اخلي. تر دې وړاندې د بلوچستان زیاتره حکومتونو له راتګ سره سم د تعلیم بهتره کولو اعلانونه کړي، خو دا مسله لا هم پر ځای پرته ده. د اوسني حکومت لخوا پر شوي اعلان دوه میاشتې تیرې شوې دي. پوښتنه دا ده چې آیا تر اوسه په دې اړه څه اقدامات شوي او کنه؟ آیا په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو د مسلې حل په همدې کې ده چې استادان له دندو لرې کړل شي او کنه نورې سلارې هم لري؟ تر دې لا هم لومړی پوښتنه دا ده چې د دې استادانو د غیر حاضرۍ وجوهات څه دي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پرې تفصیلي رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا تر اوسه یې له اتیا زرو څخه نږدې 2000 هغه ښوونکي په نښه کړي دي چې په مسلسله توګه به سکولونو ته نه ورتلل. دا له هغه وروسته دا چې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مارچ میاشتې پر 15مه اعلان کړی و چې غیر حاضر اوسیدونکي استادان به له نوکریو لرې کوي او پر ځای به یې په قراردادي توګه نور کسان اخلي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند د مئی پر 21مه مشال راډیو ته وویل لکه چې حکومت د حاضری نه ورکوونکو استادانو له نوکری د لرې کولو اعلان کړی دی، نو ډیر پکې حاضر شوی دی.
2000
ٹیچر ابتدائی طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جو لمڑی سر کی 2000 داسی استادان مسلسل با لسکولونو غیر حاضر ہو پا دوی کی زنو تا نوٹسونو ورکل سوی ہو او زنی معطل کل سوی ہو او چاچی محکمے تا جواب نو ورکڑی تا ہوئی تنخواگان بندی دی. سوک چی ڈیوٹی نکوی ہوئی با لضروری کاغذی کاروائی وروستا لنوکری ہو لرکی جی او پردی کار روان دی. د بلوچستان د تعلیم محکمې د معلوماتو لمخې په یاد صوبه کې په مجموعي توګه 12201 سرکاري سکولونه دي. په دې کې 1118 پرایمري، 1223 میډل او 1186 های سکولونه دي. د یادې محکمې په وینا په دې سکولونو کې شاوخوا 3300 غیر فعال دي چې لوی وجه یې د استادانو نه ورته ګڼل کیږي. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې بلوچستان ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن آئینی مشر مجیب الله غرشین مشال رډی ته وویل دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ پوره کولو لپاره د حکومتي اقداماتو هرکلی کوي. خو د ده په وینا داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي، خو بیا هم دا مسله پر ځای پاتې ده. دویل حکومت کا پرشتیا هم د صوبی غیر فعال سکولونه فعالوي او معیار لوړول غواړي، نو د دې لپاره په دې نظام کې د بدلون ضرورت دی.
وجه دا ده چې دغه کوم غیر حاضر کسان دي، دا اکثریت دي د سیاسي پارټیانو سپورټران دي، هغه سپورټ تحصیل دي یا د منسترانو دي، امپیګانو امپی سره تولس استادانه کیږي او داغه په هړ کې. لیکن دغه چې دی دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شوکازونه مرکړي یو څو سسپند کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی. نو داغه وجه چې دا هغه دغه سیستم دی، نو وزیر اعلی یا حکومت برته مجبور سي آر ایم پی آر منستر د خپل کې خلک برته بچاوي برته راځي. دا غوډه مداخلت په وجه دا لتیرو دیرس کالو دا پریکټس بار بار سوي لیکن دا ناکام سوي دي.
حاضری ورکوونکي استادان وای د دوی کوم همکاران چې ډیوټي نه تر سره کوي ل دې سره نه یوازې پر دوی بوج زیات سي، بلکې پر کار او روحیه هم منفي اغیز کوي. اکرم مساخیل د لورلای په شبوزی های سکول کې استاد دی. دوی وای په کار ده چې په سکولونو کې هم د غیر حاضریو مسله د امنیتی ادارو په څیر وڅارل سي.
دا خو د یو ماشين د پرزو په شان وي، لازمی خبره ده چې یو پرزه صحیح کار نه کوي د دې په دې ټوله اداره باندې اثرات لوږي. په سکولونو کې 15% داسې استادان شته چې هغه له خپلو ذمواریانو څخه مخ اړوي، بې وخته به راځي او که په اداره کې موجود وي مغه رنګه خپله کارکردګي نه ښکاره کوي، په ایمانداري باندې خپل فرایض نه پر کوي، یا بیا تر وخت له مخه له سکولو څخه وتل، له ادارې څخه وتل، نو دا رنګه خامخا شته چې نورې ادارې که د فوج وي که د پولیس وي که د بلې سپاغه کې د غیر حاضرۍ یا د کارکردګۍ یو معیار ستا، خو په سکولونو کې تر اوسه پورې سرکار په دې نه دی رسیدلی چې د استاد د کارکردګۍ یو معیار
قائم کی.
بلوچستان نه یوازې د رغبی لپلوه د پاکستان تر ټولو لوی او د آبادی لپلوه تر ټولو وړ صوبه ده، خو دا صوبه د تعلیم په ډګر کې هم تر نورو ټولو صوبو ورسته ګڼل کیږي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو وسترته د خبرنو لنډیز دراورو، ځکه چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو نیمایي برخې روسته د دې خبرنو د لنډیز نو روسته بدرته نو رپورټونه هم لرو، نو را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په بنو کې په 15 هدافي بریدونو کې 15 کسان وژل شوې دي. د میرمشاه پولیس ثانې او چارواکي محمد عمر خان مشال لډیو تویل چې پرون په تپې سیمه کې ناپیژندل وسلوالو مدني فعال او ځای خبريال کامران داوړ د کور مخې ته په ډزو وشد. نه موړي په خبره په دویم برید کې وسلوالو د هیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وشل او بریدګر تښتیدل دي. همدارنګه وسلوالو په دریمه حمله کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او په کم سروبي کې سلورم برید کې مانی خان وژل دی. په شمالي وزیرستان کې روان کال 2023 کال کې تر دې دمه 23 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. د بلوچستان په پښتون مشته سیمه سنځاوي کې نصرګند وسلوالو په سکروړونکو لاریو برید کې یو چلوونکی وژل او بلې ژوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلع مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې بېګا شپه د زیارت او دوکې ترمنځ سنځاوي سیمه کې لومړی نصرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او وروسته یې ورته اور واچو. په بشکک کې د تیرې اونۍ په پای کې د تاریخجنو ډلایزو بریدونو وروسته دوه کسان د دغه بریدونو په تور نیول شوي دي. د بشکک ښار پولیسو نن راپور ورکړی چې دوه کسان چې یو 25 کلن او بل 20 کلن دی د مې په 13مه په لویه کچه اړې ګړې ته د خلکو د پرولو په تور تورن شوي دي. بل پلو له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني یوز د کونکو د واپسۍ لړۍ روانه ده او نن هم په خبر ته دوه جازونه رسیدلې دي. تر دې مهاله له 3000 زیات محصلین هیواد ته ستانه شوي دي. تکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو بل لړۍ د جون 15مې فایل شي. د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکې خېلو مشرانو ترمنځ په دې اړه یو غونډه هم شوه. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغه سره د نور وژل شو چارواکو د جنازې مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار تهران ته رسیدل. دا مشال رادیو دا او تاسو د خبرنو لنډیز واورید. اوریدونکو که وخت لري را سره پات شي، ځکه چې په دیني مایک هم مهم رپورټونه درته لرو. د بر جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای روختون کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دی. د روختون مشر ډاکټر وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د روختون عملی ته تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له امله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د روغتیا ادارې ضلعي مشر مشال رډیو ته ویلي چې د مولای خان سرای د روختون د عملی د تنخواګانو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او زر به دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسید نه.
د مولای خان سرای اسپتال ایم ایس ډاکټر نوید خان مشال رادیو ته د اسپتال عملی احتجاج په باره کې په دا رنګ وژغېده.
تقریبا یو کال شو چې زمونږ گورنمنٹ ته زمونږ فنڈز کی لیبلٹیز مونږ ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. مونږ ملٹیپل ٹائم خپل لیول باندې کوشش وکړو گورنمنٹ ته مې اپروچ وکړو مونږ ته فنڈز پکار دي. تقریبا 10.22 لاکھ روپیز زمونږ لیبلٹیز دي کم چې جون 2023 نه والے تر اوسه پورې مونږ ته فنڈز نه دی ریلیز شوی. لہذا مونږ سره هم دومره اماؤنٹ نشته چې اوس باقی مطلب مونږ امپلائیز ته سیلریز ورکو. پتا باندې سٹرائک روان so 74 stop the like surgical technician the anesthesia technicians the biopaki lab technicians the tarashan nurses the
د سویلی وزیرستان تحصیل سروکی چیئرمین شاه فیصل غازی ویایی چې د مولای خان سرای اسپتال عملی ته د تنخواګانو ورکول سره د اسپتال فعال کول د پوره د حکومتي چارواکي زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. مشال ریڈیو چې د مولوی خان سرای اسپیټال عملی احتجاج په باراکشه د ضلع صحت محکمه مشر ډاکټر شمس الرحمن سره تماس ونیولی اغوی په ځواب کې وویل
مولوی خان صاحب چې دا 2020 نا پاکستان تحریک انصاف حکومت په هغه ټایم شه پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته حواله کړی دا نو مرف ان جی او دې 2020 نا ونسا ایسا پر د اسپیټال چلاوی هغه ته ګورنمنت سالانه فند ورکو به چا کوم فند ورکو هغه ته خپل سټاف سیلری خپل سمر ایکسپنډیچر چي هغه پتروشي نو ایس چې دا مشرا فار د ټایم بینګ دا ټایم شه دې تقریبا 1 ایئر ایکسپنډیچر چي لائبلٹیز دی کی میں دی فنڈ میں تا میں دی ویجی گورنمنٹ طرف نا آغا نشتا زکا چی صوبا فائننشل کرائیسیس شدو دی رز جوتا صوبے سر آغا قسم آغا پیسے آغا نشتا چی دی کی دیمان دا یا دی سمرا ضرورات تا یا دی سمرا فنڈ دی نو میز ڈی جی صاحب آرمی چی سمرا سینئر افسر ہون دی میز ڈی جی صاحب چی دا دے ٹولے ٹیک اپ کریے دو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ٹیک اپ کریے دو فائنانس ڈپارٹمنٹ سارا وہ کوشش تھا ان شاء اللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے زر نظر چار وہ اور سنا ساؤٹ کر
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع چروکئی چیئرمین شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چے کا حکومتی چرواکیو دے مولوی خان سرائے اسپتال عملے تا دے تنخواہ گونے ورکاولے سرا دے اسپتال ظرف حل کاولے دے پورا گامونا پورتا نکڑل بیا وہ دیسی میں اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
دا مشال رادیو تازه نجیب عامر مو د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتر مشال رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پروند پوزي چارواکو او د تیرا راجګل کډوالو د مشرانو ترمنځ په شوی غونډه کې د کډوالو د ستنیدو پریکړه شوې ده. په هغه غونډه کې شریک یو مشر مشال رادیو ته ویلي چې د جون 15 نیټه به د راجګل دریو کلیو ته په مرحله وار توګه د کډوالو ستنول پیل کړل شي. بلخوا کډوال غوښتنه کوي چې لستنېدو سره سم دي د هغوی ړنګو شو کورونو روغتونونو او سړکونو غم وخوړل شي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د مئی په 28 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکی خیل مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د تیرا راجګال پاتې شو کډوالو خپلو کلیو ته ستنېدو بله لړۍ به د جون 15 نیټې نه پیل شي او په مرحله وار توګه به پکداري غاخي او دامان ته کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. د کوکی خیلو د کډوالو کمیټه یو مشر فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې د دوی بنیادی اډانه له منځه تللې او په کار ده چې هلته ورته پرمختیایي کارونه هم شروع کړل شي.
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، د جینکو د لکانو دواړه هسپتال ضرورت دی، د مارکیټ ضرورت دی، هلته کې چې کم واړه واړه جرندې دي په هغه باندې د بجلیګر ضرورت دی، زمونگا بادی خو ٹوٹلی تبا شوی دا د سروے ضرورت دے. مطلب دے چې یعنی یو دا سے زندگی لا روانیو چې آغا دوبارہ جوڑول دی. آن نه علاقی دی نو پاغا کے تقریباً سدرے علاقے کلو شوی نو شپږ علاقې نورې پاتې دي، هغه ته به ان شاء الله زر نظر د شډول مطابق ان شاء الله خلک واپس سي ان شاء الله تعالی.
د خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې دوی به د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو او هغوی ته د سهولتونو ورکولو مسله په هر فورم باندې راپورته کړي.
چې کوم کډوال دی په انتظار نه سي، دا به خپلو ځایونو ته لاړ شو ان شاء الله. موږ به دلته مرسته وتا اون جاری ساتو، پغه ځکه چې بم چې کوم دی چې کوم واپسی دا هغه ځکه چې د دی ریهابلیټیشن ودا غوي چې کوم هغه په اورمبی هغه کې کوم ضرورت هغه بم پورا کو او ان شاء الله ولزي د دې سر به دا د کورونو هوم ډیمیجز دا بم ان شاء الله ولزي دې ته کمپلیټ کو. او زه باور ور کوم چې زموږ د صوبایي حکومت چې څومره سرویسز دي دا به وته پرووایډ کو.
یو اندازې مطابق تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدمنۍ لامل سباند شل زره کورنۍ ربي کور شوی او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په لاندینو عظمکو کې په کچه کورونو کې آباد شوی. د کوک خیلو قومي مشرانو ویلي چې تیر کال 2023 کې امنیتي ځواکونو دوی ته ځنې کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې وه، خو بیا ځنې کلیو نه ویلي وو چې سږ کال یعنې 2023 مارچ میاشت کې به اجازه ورکړي چې دوی ورستانه شي، خو د روان کال مئی میاشتې پورې اجازه ور نه کړل شوه. نو ځکه احتجاجونه پیل کړل او پوځي چارواکو او د پیښور کمشنر سره غونډې وکړې. په تیرا راجګال کې میشت یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې هلته اوس هم په ځینو برخو کې وسلوال شتون لري او چې کله دا ټولې سیمې ترې پاکې کړې نو په مرحله واره توګه به ټولو کډوالو ته خپلو کلیو ته د تلو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې تیرا میدان او رګزو او کرمې سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو د کوزه مومندو خلک له حکومت نه غوښتنه کوي چې هغوی ته د صنعتي ښار سیمه کې سهولتونه برابر کړل شي. دوی وایي که حکومت دې لوري ته پاملرنه وکړه نو په ګڼو کارخانو کې به سلګونو کسانو ته د کار او روزګار موقع برابر شي. دغه صنعتي ځای پخوا د سنگ مرمرو ښارګوټی بلل کېده، اوس په کې تر شلو پورې د غوړو اوړو پلاستیک او نورو شیانو کارخانې جوړې کړل شوې دي. د مشال خبریال شهنواز ترکزی هلته ورغلی.
د کوزه محمدو خلک وایي دغه تل شاوخوا لس کاله وړاندې جوړ شوی اقتصادي زون باید فعال شي. دغه زون یا کاروباري ځای چې وړاندې نوم ماربلز سیټي و، تر دې وخته پکې تر شلو پورې کارخانې خوشته، ولې خلک بیا هم غوښتنه کوي چې د ځایي خلکو د روزګار دپاره دي دغلته د کارخانو د لا زیاتول دپاره حکومتي ګامونه او په دغه ځای کې د روزګار زمینه برابره کړی شي. د کوزه محمدو په میچنه کې د سنگ مرمرو په نوم دغه خاریه لپاره 2001 کال کې ځمکه اخیستلو منظوري ورکړی شوه. 2013 کال پورې دغه ځمکه واخیستل شوه، ولې په 2014 کال کې خلکو ته د کارخانو لپاره د ځمکو خرڅول شروع شو. د دغه اقتصادي ځای سره نږدې اوسیدونکي او د کلیوال کونسل کونسلر مدثر خان مشال رډیو ته وایي که کارخانې زیات شوي روزګارونه به هم ورسره زیات شي.
چې اوس پورې یو څو فیکټری یا د وړو میل چې کوم یا غړو میل دی نو هغه لګېدلی دي. هغې نه ماته اندازه دا کېږي چې زموږ دلته مقامي ځوانان چې کوم دي هغوی ورزي او هلته کار روزګار کوي، خو هغه په شمار یو څو دي. که د حکومت هغه شانتې پام مومن اکنامک زون ته وشو نو زه دا امید لرم چې دلته څومره ځوانان دي انشاءالله دا ټول به روزګار شي، خو هغه شانتې پام د حکومت نشته دي.
په شورو کې د دغه ښار دپاره 300 اکر ځمکه د خلکو نه اخیستل شوه، خو په 2021 کال کې صوبایي حکومت بیا د 2000 اکر نور ځمکې اخیستو منظوري هم ورکړې وه چې هغه لا هم عملي شوې نه ده. دغه ښار کې پرته له بجلی او اوبو نور سهولتونه لکه سړک، د ځمکې هوارې، بازار او ځینې نور نه دي ورکړی شوي.
د کوزه محمد یو بل وسیدون کې صدام ګل مشاد رړو ته وویل
دلته مو خلک لړ شي شوګلندی کوتل دا کشمیر ته لړ شي یو زیتا بل زیتا کدا راول پینډی دا نو التا یو خود خلکو مطلب هغه او ډور کاری مسلسل کارم نی دوم نمبر دا وی چره التا د رهائش مسله می مطلب دا چې باغیم پیسې لګي بل لا شي کنوینس مطلب کړیم لګي نو کشری فرض کړي دلتا دا چې کومي په مومنی ګرامیک زون کې کومي کارخانه دي دا فنکشنل شولې کې زمون خلکو دا ډیر
هم د کوز محمود د یو بل کلیوال کونسل جنرال کونسلر ضمانت چیروای د او د ځینو نور ملګرو په نورو خارونو کې مزدوریانې کړي او دا ځکه چې نږدې ور سره د کارخانو په شان د مزدورۍ ځایونه نه وو
خدا خبره ده چې کارخانه پکې جوړ شي دلته څومره بې روزګار کسانی دا ټول هم په دې کې ځای کېدلی شي زینه پکې مطلب ده جوړیږي شروع دي خپل خرچه منیر سړی ځان خپل ځای جوړوي مزوران پکې ډېر د پنجاب تي تاور دي چې زمنګ د علاقې مزوران پکې دغه شنو بیا تر د پیښور پورې چې ډېر ځای پورې کسان به پکې مطلب چې زمنګ خلک پر روزګار شي
دغه تنانو د غوښتنو لپاره د کوز محمود نه د صوبای سیملې غړي محبوب شیر محمد سره رابطه وکړه نو هغه وویل
روڈ چی تلے دے غم کم جوڑ شو اگا ٹرکہ دار غم غیر معیاری میٹیریل استعمال کلو نا دا غی پا وجہ بانے اٹول رب شوے دے بل چی کم دا غزے دے دا سائٹ تا دے دے پا دی پا وجہ بانے اخل کو پا دا انڈرسٹینی لگولی دی وسو رب تا بانے چی کم دے غل تا خل کے انٹرسٹ رالی خو کم از کم دوم را لیول تا نہیں دی رسی دلی چی دا خل کا ٹول لار چی دلتا مزدوری ہو کی دا منگا غوالو ما منسٹر سر چی کم دے دا خبرم کرے وا چی انشاءاللہ دا با منگا تاسو له کوشش پدې کې وکړئ چې تاسو کم از کم د نور زینو نه د انډستری راشي ودلته ولګي
د محمود دغه کاروباري ځای د کابل د سین بغاړه د ورسک بند سره شاوخوا یو کیلومتر کې د سین نه په شمال لړخ آباد دی د غزای وچه او غړی د زمکه لري چې د کاروباریانو په خبره کده غلطه سہولتونه ورکړي شي نو کارخانه دارو ته به ډیره فائدہ وي ولې د سینې په سلګونو خلک به هم پکې مزدوریانه وکي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
په پیښور کې د شاتو د مچیو د غبینو له روزګار سره تړلې کسان وایي موسمي بدلونونو د هغوی کاروبار خراب کړی دی دوی وایي له پاکستان د افغان کډوالو واپسې هم دې صنعت ته تاوان رسولې دی ځکه چې ډېری افغان کډوال له دې صنعت سره تړلي ول په دې اړه اوړم ورځ د پیښور په ترنا فارم کې وغونډه هم شوې وه چې د مشالډي خبريال عظمت علي شاه هلته ورغلی و او دا رپورټ جوړ کړی
په پیښور کې د شاتو کاروبار کوونکي وایي چې موسمیاتي بدلونونو حکومتي پالیسو او افغان کډوالو د واپس تک سره د شاتو کاروبار اغیزمن شوی دی د مئی په شلمه د شاتو د کاروبار کوونکو اتحادیه د پیښور په ترنا فارم کې د شاتو کاروبار ته ورپېښه ستونزو او د پوهاوي په اړه یو غونډه تابع کړې وه چې پکې د پاکستان په شمول د افغانستان نه هم د شاتو کاروبار کوونکو ګډون وکړ غونډې ته په خپلو خبرو کې د اتحادی مشران وویل چې په کال 2015-16 پورې به په ملک کې 200 کنټینر شات پیدا کېده چې اوس د غشمیرا 150 کنټینرو ته راټیټه شوې ده د یاد اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د افغان کاروباریانو ترڅنګ د نورو هیوادونو کاروباریانو ته د 15 کال لپاره ویزه ورکړي
دلته افغانان ورونه زمنګرال د افغانستان رونه دلته مهاجرت وکړلو نو هغه د پاره د یونیسیار په تاون سره دا یو پروجیکټ هغه راوړلو او هغه پروجیکټ هغه افغانان باندې ټیم په ټیم باندې ټریننګ کول دوا او درې او څلور او پنځه بکسې به ور کولی نو زمنګ تقریبا چې ټوټل کم پروډکشن دی د خیبر پختونخوا د 8000 نه والا تر 2000 ټنه تر رسیدلې دي به کده پاکستان په ست باندې مونږ ګورو کچ باندې وګورو نو د دیش نه والا تر 15000 ټنه پورې چې کوم دی زمنګ د شاتو هغه تولیدات رسیدلې دي تاجران دې منډی ته نشی راتللی او کم راځي اغه سره ویزی چې کوم دی ویزی ورته نه ورکول کیږي
د اتحادی په وینا چې پاکستان کې تقریبا 14 لک خلک د شاتو د کاروبار سره تړلی دي چې پکې 5% افغان کډوالو په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت د ملک نه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې وه چې ورسره د شاتو په کاروبار هم بد اغېز پرېوته. رحمت الله افغان کډوال دی په پنجاب کې د شاتو خپل درې فارمونه لري. مشال ریډیو ته وویل چې په ګرمۍ کې د شاتو د مچو د پنجاب نه غریزه سیمو ته وړلو کې ورته د لارې د مصرف ټیکسونه او د پولیسو د تنګولو ترڅنګ یو شمېر ستونزې دي. د نیشنل اګریکلچر ریسرچ سنټر د کال 2023 په خپل راپور کې ویلي چې د موسمیاتي بدلونونو بې وخت بارانونو د ګرمۍ سیواوالي له وجې د شاتو د مچو ځینې قسمونه د ختمېدو سره مخ دي. په پیښور کې د زراعت پاړه کارکونکو سرکاري ادارې اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې کروندګرو لخوا په فصلونو د سپری او د شور لوج هم د شاتو په پیداوار اثر پرېوتی. د پیښور په اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ کې انټامالوجیست ډاکټر حسین خان مشال ریډیو ته وویل د شاتو د مچونا نه یوازې شات بلکې سریش رایل جیلی او د ویکس بشمول نور کیمیکلز هم اغستی شي خو لبه د مرغه په پاکستان کې هغه ټکنالوژي لا نشتا.
کچری دی بکسه کې تاسو د نو ګرندې کې درجه حرارت 35 ډیګری سنتیګریډ نو یا 36 کې دی شي یا 34 نو کچری ډیر زیاته ګرمي نو دی سچل کې دی و دغه درجه حرارت برقرار ساتل لپاره مختلف قسمه محنت پکې او دغه درک نو هغه کې وسه چل کې چې دی به د شاتو پیداواري صلاحیت چې کم دی نو هغه به د دې کم شي. دویمه خبره دا ده چې کچري درجه حرارت بار ډیر زیات سی وای یا ډیر زیات کمی وجود کې چې کم وینه دا یا د وینې کم رفتار دی نو هغه هم ډیر کمیږي تیزیږي یعنی د هغه بدلون به وی نو هغه سره به د دې چې کم د شاتو د روړو صلاحیت یا شات یا گردہ دا یا نور سیزونه دی چې د شاتو د مچونو مونږ 15 پک سیزونه قسمونه چې کوم مختلف پروډکټس دی مختلف مصنوعات دی نو هغه تر لاس کول شن هغه به ډیر زیات خراب شي.
د صوبایي حکومت د کاروبارونو ته د ودی ورکولو اداره وایي چې د شاتو د ISO سرټیفیکیټ په لیبارټری کار روان دی چې به ډیر زر مکمل کړي شي. آل هنی بی اینڈ ٹریڈر ایسوسیشن په وینا چې په کال 2015 کې د شاتو شل قسمونه موجود وو چې د عام نلارنې لوجه اوس صرف لس قسم شات پیدا کیږي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوسم یو ادبی رپورټ اقبال او افغان دغه کتاب نوم دی چې لیکوال او کرکټونکی نورالامین یوسفزی لیکلی او تازه په پیښور کې چاپ خپور شوی دی. د کتاب لیکوال وایي چې د دې کتاب له لیکلو یې موخه دا ده چې پښتانه ځوانان د علامه اقبال په افکارو سره آشنا کړي او دا ورته وښيي چې اقبال څومره ژورې اړیکې له پښتون افغان سره لرلې. د دې کتاب په اړه د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالو کرکټونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
اقبال او افغان د لیکوال او سیړونکو نورالامین یوسفزی د هغه کتاب نوم دی چې تازه پیښور کې اکبر کتابکور په 130 مخونو د شپږ سوه ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دا چې د کومې انګیزې له مخې لیکوال دا کتاب لیکلی او خپور کړی دا پختنه خاغله نورالامین ایسوبزه دا رنگ جوابوي.
اقبال او افغان کې زما غرض دا چې زمون ځوان کول تدا پتو لګي چې اقبال د افغانانو سره سمره مين کړی دا د دینه کمې تمې او توقعات لري. چې ګدرې برخه کتاب د پدغړو به برخه کې داغه د شاعر نازمت سره سره داغه په فکری تضادات هم خبره شوې ده. دویم برخه کې ما ځکه اقبال او افغان پیش کړ چې پنجاب کې یو داسې څېړنکار یا شاعر ادیب ده پیدا شوی دی اقبال نه مخکې ارستو چې د افغانانو صفت کړی صرف ټیګور کړی دی چا بنګالی. په درېم برخه کې چې د اقبال نظمونه کوم اتلان او بشاهیر او ادیبان متاثر شول که خلاصتی دي که چپلاستی دي نو په درېم برخه کې هغه دي.
پروفیسر ډاکټر اباسین ایسوبزه وایي د شلمې پیړۍ په نیمایي کې چې پښتنو نومیالو شاعرانو او لیکوالو د علامه اقبال له فکر او پند سره کوم تعلق لرلې نورالامین ایسوبزه د هغوی ټولو په تفصیل سره یادونه کړې ده.
خاغلی نورالامین یوسفزی د هڅې ته چې زه ګورم نو دام داسې ښکاري لکه زمونږ د دې شلمې پیړۍ د وروستۍ نیمایي چې دنو په دې کې خلکو د علامه اقبال سره بې کچه عقیدت لرلې ده او خاص کر زمونږ د پښتو ګڼ شاعران چې پایې کې میاسد رسول رسا فضل حق شیدا پاغې کې امیر حمزه خان شینواری پایې کې اجمل خټک او داسې ډېر شاعران چې دي اقبال خوښ کړی دی د اقبال سره مینه کړې ده اقبال ته عقیدت لرلې ده. د دې سره سره د اقبال تقریبا د ټولې شاعرۍ په پښتو کې وخت په ترجمه شوې دي نو دغه ټول زمونږ د پاره یو ډېر خو دستاویز دی چې مونږ ته خوند چتو.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل وایي په دې کتاب کې نورالامین ایسوبزه د هغو ملاقاتونو په تفصیل سره یادونه کړي چې له پښتنو مشرانو او سکالرانو سره علامه اقبال لیدنې کتنې کړې وي.
په دې کتاب کې نورالامین یوسفزی صاحب د اقبال د شاعرۍ په مختلفو اړخونو مجموعي خبره هم کړې ده. بیا ور سره د اقبال په فکر کې چې چرته چرته ورته تضادات ښکاره شوی دي تصادم ښکاره شوی دی نو په هغه باندې هم یو پوره باب لیکلې دی. نورالامین صاحب په دې خبره کړې ده چې اقبال افغان او افغانستان او افغان دانشوران پښتانه سکالران د څنګه لیدلی وو چا چا سره ملاقاتونه کړي دي پاغې کې نمونه هم ورکړي دي چې پاغې کې خان میر هلالي باچا خان حبيبي صاحب هم پکې شامل دي چې د اقبال د پښتنو سره ناشته هم شوي دي خبرې هم شوي دي.
علامه اقبال په اردو ژبه د میراب ګل افغان کې افکار په نوم یو نظم لیکلې چې ارواخد پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل پښتو ته ژباړلې وو. په دې نظم کې علامه اقبال پښتون افغان ننګولې وو او د شعور بیداری غږ یې پرې کړی وو. د هغه نظم پښتو ژباړه راته ښاغلی اباسین ایسوبزه وایي.
رومي بدله شامي بدله بدلا هندوستان تو بی اے فرزند کوهستا اپنی خودی پہچان نو د دې ژباړه داسې شوې ده چې روم بدل شو شام بدل بدل شو هندوستان خپل خودی او پیجنا مرد کوهستان خپل خودی او پیجنا او غافل افغان خمو سم فراخی اوبا خاور خزر خیزا اوس چې اوبا نکړه پټی دا څنګه دی خان پورته چې غورزنګ نو هی دا څنګه دریاب دی توند چې سیلې نه لري دا څنګه طوفان چا چې خپل خاور کې ځان اولټو اومند وی دی سلطانی په دی خانه هسه قربان خوستا به علم او ساتو عزت د به علمانو خرس کرو عالمان فاضلان و دین ایمان خپل خودیو پیجن او غافل افغان.
نورالامین ایسوبزه د تیرو سبان دی سلورو لسیزو رئیسی د پښتو ادب د پرمختګ لپاره په پښتو او اردو ژبو کې لزګونه کتابونه خپاره کړي چې ځنې په دغو نمونو دي: پښتو افسانی، لینک روډ، درې نهضتګر، تعلیم او اسلام، فولکلور او د پښتنو فولکلور، ارستو نه تر ایل پوری، دا سونو پاچایی، پښتو ادب روایت او جدت. دغه شان نورالامین ایسوبزی په اردو ژبه کې هم د پښتو ادب او کلتور په اړه یو شمېر کتابونه خپاره کړي چې پښتو، پښتون او پښتونولي، پښتون آرت او کلچر، پښتون آرت او کلچر کې تاریخ او یو شمېر نور شامل دي. یو شمېر سرکاري او نجی ادارو، تلویزیونونو او ادبي تنظیمونو نورالامین ایسوبزی ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې په لزګونو ایوارډونه او ستاینلیکونه هم ورکړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تدې خبرې غړې ریپورتونه هم تمرو د ځان ډیر خیال ساتي. خدای پامان.